アーサーメイラジオ。
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم. زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. نن د جمعه مبارک ورځ ده. د 1349 هجري لمریز کال د غبرګول د میاشتې 28 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د جون له 19 سره سمه ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپدول شپږ نوي او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. د تاجکستان دوه جوګپوړ امنیتي چارواکو ویلي سلګونو سختدریزي د دې هیواد پولې ته نږدې په افغانستان کې راټول شوي دي او پاکستاني چارواکي وایي چې پرون یې د هغه ناراض پاکستاني سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وشل شوی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي رادیو ته وویل چې په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لارې وړاندیز شوی دی. ده وویل چې په دې پلان یا طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه تجویز شوي دي.
کوم موارد کې باید تکیه وشي چې وشو کړل شي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات په شکل باندې موږ ترته ورسو.
په دې طرحه کې چې نږدې 50 مخه لري او شاوخوا درو میاشتو کې چمتو شوي د امنیت د ټینګښت د الکترونیکي تذکیرو د ویش او په ټول افغانستان کې د وګړو کره شمېر د انتخاباتي قوانینو اصلاح او د انتخاباتو د کمیسیونونو دندو په ګوته کول په پام کې نیول شوي دي. د تاجکستان دوه جوګپوړ امنیتي چارواکو ویلي چې په سلګونو سختدریزي د دې هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیرعلي خیرالایف او د دې هیواد سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د غړو پر یو ځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه. افغانستان با په لومړي ځل لپاره د خپل محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس اسرف شفیزی ازادي رادیو ته ویل د آنلاین بازار لاره به افغانان کرنیز محصولات لاسي صنعتونه او قیمتي ډبرې وپلوري.
په اول سر کې یو جاینټ وینچر یا مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه خوده لیدي او زمونږ افغاني شرکت هم ورسره شته دي. دوی غواړي چې آنلاین راکلا ورک وکي.
پاکستانی چارواکي وایي چې پرونی د هغه ناراض پاکستانی سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وشل شوی وو. د پاکستانی چارواکو په وینا محسن علي چې د عامر فاروق له وژل کېدو څو ساعته وروسته له برتانیا ووت او دغه هیواد پولیسي په لټه کې و. همدارس خالد شمیم هغه مهال ونیول شول چې له افغانستان څخه د پاکستان بلوچستان ته واوښتل. خغلی فاروق په پاکستان کې د مهاجرو قومي غورځنګ د سیاسي ګوند له موسانو څخه و چې سمو د مخ کې په لندن کې وشل شو. د امریکا مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ د 612 میلیارد ډالر لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو د ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو، د بل پړاو مخه نیسي او ولسمشر بارک اوباما ته په ګوانتنامو کې د مشکوکو تروریستانو د مابس بندول ګرانوي. د امریکا مشرانو جرګې د 15 رایو په وړاندې په یو بیا رایو د لایحه تصویب کړه. اوباما ویلي وو چې هغه به ویټو یا رد کړي. او اروپایي کمیسیون د هنګری د دې پلان په ثواب کې چې له سربیا سره په پوله کې دیوال دروي د اروپایي اتحادیې غړو ته د هغه اقداماتو په وړاندې خبرداري ورکړی چې د دې اتحادیې له ژمنو سره په ټکر کې وي. اروپایي کمیسیون د هنګری په شان غړو ته چې د هنګری په شان غړو څخه په کلکه وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د سیل د مخنیوي لپاره له نورو لارو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له سربیا سره په 115 کیلومتر اوږده پوله کې به لویخ متره لوړه کټاره جوړه کړي. دا خبر دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پاته ده. د تاجکستان دوه جوړ امنیتي چارواکو ویلي چې د بیلابیلو سختدریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دې هیواد پولي ته څیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي او د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وچی د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي په انتخاباتي سیستم کې د اړینو اصلاحاتو یوه طرحه ولسمشر ته وړاندې کړي. په موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسن له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره مرکه لرو. د دې بام خبر شي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څارې ادارې سیګار غواړي معلومه کړي چې څومره پیسې پر هغه ښوونځیو لګول شوي چې اصلا موجود نه دي او یا په افغانستان کې تړل شوي دي. د بلخ د سرپرست والی ویان د عطا محمد نور لخوا د ملیشو د جوړولو خبر رد کړي. دا موضوع هم څېړو. له دې بام هم خبر کوو چې پینټاګون وایي د عایش ډله په افغانستان کې په لومړني پراختیایي پړاو کې ده. په سیمه او نړۍ کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوی چې د اوکراین د جګړې له کبله روسیه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو په یو لوی کوربه هیواد بدله شوی. د هغه دوو مشکوکو د نیول کېدو په اړه هم رپورټ لرو چې پاکستاني چارواکي ویل افغانستان نه بلوچستان ته وغوښتل او په بلوچستان سرحدي سیمه کې ملیشو نیولې دي. د تاجکستان دوه جوړ امنیتي چارواکو ویلي چې د بیلابیلو سختدریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دې هیواد پولي ته څیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي او د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. تاجک چارواکي دا خبرداری پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په غونډه کې ورکړ. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
د تاجکستان د ولسمشر یو سلاکار او د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې یو جګپوري چارواکي وویل د تاجکستان پولي ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې په بیلابیلو تروریستي ډلو پورې تړلي ګڼ شمېر یاغیان راټول شوي دي. د تاجکستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرولایف پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو شورا ته وویل نن سبا یو تر ټولو لوی مسؤلیت دار چې منځنۍ آسیا ته په داسې وخت کې چې د نړیوال تروریزم ګواښ ورس په ورځ زیاتیږي د لویو قدرتونو د جیوپولیټیکل مقابلې د انتقال مخونی ولشي. خیرولایف د افغانستان د شمال ختیځ او شمال وضعیت ته په اشاره وویل سخت دریزی پشکاره د کڑکیش د یو مرکز د جوړولو او د قوی د کارولو په وسیله د سیمه په هیوادونو کې د دولتي واکته نیولو هڅه کوي. له بل خوا د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قمندان رجب رحمان علي وایي چې وسلوال سخت دریزی د تاجکستان پولي ته نږدې د افغانستان په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوې دي.
په اصلنوم نپراولنی پروینسی کندوز
موش په ځنګړی ډول د کندوز، تخار او بدخشان چې له تاجکستان سره پول لري وضعیت اندیشمن کړی یو، ځکه چې په دغو ولایتونو کې د اپریل له میاشتې څخه را په دې خوا نشتی نه دی درېدلی. د افغانستان او تاجکستان چارواکي پر لفظ د سرحدي سیمو د وضعیت په باب معلومات تبادله کوي او په دې برخه کې پراخې همکاري پیل کړي دي. له دوشنبه څخه د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبريال د راپور له مخې رحمان علي وویل چې نږدې 1500 سخت دریزي د تاجکستان د پولي پوری خواته په افغانستان کې یوځای شوي دي. د چې په یو خبري غونډه کې د خبريالانو پوښتنو ته ځواب وایو هم داراز وویل اکثره سخت دریزي د کندوز ولایت په امام صاحب او ارچی ولسوالیو کې ډېر شوي دي. دغه تاجک چارواکي په وینا په دغه سخت دریزو کې د طالبانو، القاعده، اسلامي دولت، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او د انصار الله ډلې غړي شامل دي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي وویل چې یو شمېر کسان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې راټول شوي خو د هغو دقیق شمېر څرګند نه دی. دا کسان په سرحدي سیمو کې هم نه دي بلکې په درو ولایتونو کې ډېره شوي دي. په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت نظامی آتشه زمان الدین زمان د آزادی رادیو خبری هلته وویل چې د دغو کسانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. عملیات اوس شروع شوي دي، ورو ورو پر مخ روان دي، حالات ښه دي، تر کنټرول لاندې دي. هغه اندېښنې چې څو میاشتې پخوا وې نورې نشته. افغانستان د منځنۍ آسیا له درو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ټول ټال 2340 کیلومتره پوله لري.
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د دې هیواد کانګرس په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې په لومړني پراختیایي پړاو کې ده او په دې هیواد کې د خپل نفوذ د پراخولو لارې چارې لټوي. په اړه نور تفصیل له لندن وروسته.
خبری مجله اوري.
د امریکا د دفاع وزارت په دې ریپورت کې په افغانستان کې د کسانو د ګمارلو لپاره د داعش هڅې محدودې بلل شوې، خو ویل شوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې حضور او نفوذ په یو لومړني پراختیایي پړاو کې دی. د دې ریپورت په بنسټ ممکنه ده چې داعش وسلوالې ډله په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د خپل حضور پراختیا ته دوام ورکړي او له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره هم سیالي وکړي. پر دې سربیره په دې ریپورت کې ویل شوي چې د طالبانو ځواک باید کم اهمیت ته ونه بلل شي او دا چې د حقانی شبکه لا هم لوی ګواښ دی. د حقانی شبکه چې په پاکستان کې ده د دې ریپورت په حواله کولی شي د القاعده په پیاوړي کولو کې د پام وړ رول ولوبوي. د امریکا د دفاع وزارت په خپل ریپورت کې زیاته کړې د حقانی شبکه او ورسره تړلې وسلوالې ډلې ګډ هدف لري، هغه دا چې له افغانستان نه د امریکا او نړیوال ائتلاف سرتیري وباسي، افغان حکومت نسکور کړي او بیرته اسلامي امارت رامنځته کړي. دا دې ریپورت په دوام کې ویل شوی د حقانی شبکه د افغانستان په ختیځو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د وسلوالو مخالفتونو مشري کوي او همدارنګه یې ښودلی چې د کابل په شمول د افغانستان په هر ګوټ کې پیچلي بریدونه ترسره کولی شي. که څه هم د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې په رسمي توګه خپل حضور نه دی اعلان کړی، خو دې ډلې ته د طالبانو وروستي لیک او خبرداری په افغانستان کې د دې ډلې د حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو پرانیستي لیک کې دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې دي له دوی سره موازي وسلوالې لیکونه رامنځته کوي. تر دې مخکې په ځینو سیمو کې د طالبانو او هغه وسلوالو ډلو ترمنځ چې ځان په اسلامي دولت پورې تړلې بولي د یو لړن خطو رپورټونه خپاره شوي وو. د امریکا د دفاع وزارت په خپل دې تازه رپورت کې ویلي احتمال شته چې د القاعده شبکې یو کم شمیر غړي په افغانستان کې پاتې وي او د دې پر ځای چې پر امریکا د بریدونو پلانونه جوړ کړي د خپلې بقا په فکر کې دي. د راپور پر بنسټ د القاعده شبکې ډیر پاتې شوي غړي په کونړ او نورستان کې فعالیت لري، خو ځایي طالبان یې ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزارت زیاتوي د القاعده وسلوالو په پسرلي او اوړي کې د افغانستان یو شمیر نورو ولایتونو لکه غزنی، زابل او میدان وردګو ته حرکت پیل کړی دی. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یوه طرحه ولسمشر ته سپارلې ده. په دې اړه زما همکار رضوان مراد د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمرسیال عبدالرحمن اوتکی سره خبرې کړې او په سر کې ترې ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړې. ښاغلی اوتکی وویل
ور از مخکیس منګه د افغانستان ان جمهور رئیس او د ماوی سه بو مشاو تایوان سره دلوتنه رابطه د دې سره په څه شکل باندې نو کولې شو چې خپل پلان د عملیاتي د انتخابات د ولسی جرګه ولایتي شورا غانه د لپاره عمله کو منځري او هم زمان منګه لاندې اصلاح د نظام انتخاباتي په لاند محل کې د کوم موارد کې باید تکیه وشي چې وشو کړی دی ولسیجرګه او ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات څه شکل باندې موږ سرته ورسو. ګوره اصلاحات درېو بخشو تقسیم شوی دی چې خپله جمهور رئیس هم په خپل فرمان کې چې کمیسیون د اصلاح د نظام د انتخاباتي جوړ کړی په هغې کې ذکر کړي په لنډ مهاله کې د ولسیجرګې لپاره، په منځ مهاله کې د آینده انتخابات د رئیس جمهوري لپاره او په اوږد مهاله کې په مجموع کې سیستم د نظام د انتخاباتي فلن محاله کې متاسفانه فقط حاضر په دې نظر یا ماده په دې نظر چې لکه کمیټې تفسیر توضیح کې نو کمیسیون دوام افشن دا او بل څه د انتخاباتو د پاره چې وشو کړل شفافیت رامنځته کړي هغه د رایې اچونکو لست دا باید موږ جوړ کړو. دوام خبره چې مهمه ده په هر انتخاباتو کې هغه د مراکزو رایې اچونو د مراکزو متوازن کول دي، دې رابطه باندې هم امیږه مشخصه طرح وجود موجوده ده تشکیلاتی اصلاحات داخل د کمیسیون کې چې اداره له شاره نیولې تر ولایتي رئیسانو پورې او د هغې نه کښته پورې مامورینو اصلاحات رامنځته کول او د آزاد خبر نه جذبول د هغه موارد بولو خپل په اصلاحي پلان کې جناب رئیس جمهور ته ورکړل.
دا خغلی هوتکی سره مو مرکه واورېده. عبدالرحمن هوتکی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال دی، ویلي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. د نوموړي بشپړه مرکه زموږ د 2 بجو په خپرونه کې له یاده ما باسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. دا موضوع موږ په روانو خبرونو کې هم څېړو. له موږ سره اوسئ. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د تاجکستان دو جوګپور امنیتي چارواکو ویلي چې په سلګونو سختدریزې د دغه هیواد پولي ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي دي. د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسي جرګې کاري دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوي استازي په کار پیل کوي، خو اوس داسې ښکاري چې د نوي ولسي جرګې انتخابات به وځنډیږي. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. پاکستانی چارواکي وایي چې پرون د هغه ناراض پاکستانی سیاستوال د قتل په تړاو 2 تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وژل شوی وو. د امریکا مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ د 612 میلیارد ډالر لایحه تصویب کړه. اروپایي کمیسیون د هنګري د دې پلان په ځواب کې چې له سربیا سره په پوله کې دیوال دروي د اروپایي اتحادیې غړو ته د هغه اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ چې د دې اتحادیې له ژمنو سره په ټکر کې دي. ولادیمیر پوتین زوړ متحد الکساندر کودرین پرون ویل چې د روسیې ولسمشر ممکن د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تر ټاکلي وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کېدو امر وکړي. او د پیسو نړیوال صندوق رئیسه کریستیان لاګارد پرون یونان ته خبرداری ورکړ چې د لوی پور د ادا کولو لپاره به نور مهلت ورنکړل شي. ډیپلوماټ رسپانه د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلی چې سرلیکې دی ولې طالبان غواړي د عیش له افغانستان څخه بهر ووسي. په لیکنه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته د طالبانو وروستي پرانیستې لیک ته اشاره شوې چې پکې غوښتل شوې په افغانستان کې د دوی سره موازي د جنگ جبهې نه جوړوي. ډیپلوماټ رسپانه د دې کال په پیل کې اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا د خراسان په نوم د شورا د جوړېدو یادونه کړې. وایي په دې شورا کې د پاکستان د طالبانو د تحریک یو شمېر پخواني مشران شامل دي. ورسپانه تر دې وروسته د طالبانو او داعش د ډلو ترمنځ د ځینو خطو یادونه کوي او زیاتوي د داعش مشرتابه ته د طالبانو پرانیستي لیک چې عامه خپور شوی د طالبانو هغه سیاستدونکي اندېښنه په ډاګه کړي چې دوی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په وړاندې خپل ځای او وسلوال له لاسه ورکوي. د کانورسیشن په نوم آنلاین خبرونه د افغانستان په شخړو کې د بهرنیو لاسوهنو په اړه وګړه مقاله لیکلې چې سرلیک دی له افغانستان څخه بهرني لاسونه لاندې کړی. خبرونه لیکي افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې د هغه شخړو له کبله د جګړو ډګر و چې د لوی لوبې په نوم د سیمهیز نفوذ لپاره وي. اوس دا هیواد د کمزوري دولت او ژور قومي ویش سره د تروریزم د پشاتمبولو په لومړۍ کرخه کې دی. کنورسیشن خبرونه وایي اوس یوار بیا دا هیواد د لوی قدرتونو د نیابتي جګړو په ډګر بدل شوی. خبرونه لیکي که چیرې هدف په افغانستان کې دوامدار سوله وي د وسنۍ لوبې اصول باید بدل شي. د لیکنې لیکوال زیاتوي په داسې حال کې چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي سیمهیز قدرتونه لکه هندوستان، پاکستان، ایران، سعودي عربستان او چین چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د نفوذ د زیاتوالي لیوالتیا پیدا کړي باید د افغانستان له سیاست څخه بهر ووسي. خبرونه افغان حکومت ته هم سپارښتنه کوي چې خپل ملي حاکمیت اعاده کړي او په خپل کورني سیاست کې دي د بهرنیو د اغیز مخه ونیسي. دا افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څار ادارې یا سیګار غواړي معلومه کړي چې څومره پیسې پر هغه ښوونځیو لګول شوي چې اصلا موجود نه دي او یا تړلي پاتې دي. د افغانستان د معارف په برخه کې د پراخ فساد موضوع وروسته لاغې مطرح شوه چې د پوهنې نوي وزیر د هغه ښوونځیو په نوم د مصرف شوو پیسو یادونه وکړه چې یا له سره نشته او یا هم د نامنیو له امله تړل شوي. رضوان مراد په دې اړه د واشنگټن پوسټ رسپانې د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو په وار وار له هغو لاسته راوړنو یادونه کړې ده چې د هیواد د افغانستان د پوهنې له سکتور سره د مرستو له لارې لرلې دي. خو د افغانستان د پوهنې په برخه کې د مالي فساد په اړه وروستي رپورټونه ښیي چې د امریکا د دې لاسته راوړنو په اړه مبالغه شوې ده. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس آی ډي لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 2002 کال او 2013 کلونو ترمنځ د زده کوونکو شمیر له 90 څخه 8 میلیونو ته لوړ شوی دی. راپورونه وایي په افغانستان کې ښوونځیو ته د تلونکو زده کوونکو په اړه د یو ایس آی ډي لخوا په خپرو شویو شمیرو کې لاسوهنه او مبالغه شوې ده. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوپ کوله یو ایس آی ډي غوښتي چې په دې اړه د نوموړې ادارې یا سیګار ته معلومات ورکړي. جان سوپکو د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې ته په یو لیک کې ویلي آیا یو ایس آی ډي کوم تخمین لري چې څومره پیسې پر خیالي ښوونځیو، خیالي ښوونکو او د پوهنې پر خیالي چارو لګول شوی دی؟ د سیګار په وینا د 2015 کال تر مارچ میاشت پورې د یو ایس آی ډي لخوا 78 میلیونه ډالر د افغانستان د پوهنې په برخه کې لګول شوی دی. د سیګار مشر د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د مالی فساد په اړه د نوي وزیر وروستیو څرګندونو ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان د پوهنې نوي وزیر اسدالله بلخي وایي تر د مخکې په دې وزارت کې پراخ مالی فساد و او د هغو ښوونځیو او ښوونکو په نامه زیاتې پیسې ویستل شوي چې اصلا موجود نه دي او یا هم د ناامنیو له امله تړلې پاتې دي. نوموړي دا څرګندونې ولسي جرګې ته وکړې.
در بعضی مناطق ناامن مکتبا وجود نداره ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول معلمش و چی و چی و چی گرفته میشه.
خود پوهنه پخوانه وزیر د خونزه یو زده کوونکو پړه د یو ایس آی ډی لخوا د خبروشو شمیرو دفاع کوي او دا ردوي چې ګواکې د ده د وزارت پر مهال د پوهنه په برخه کې مالی فساد شوی ده. فاروق وردک ازادي راډیو ته وویل
دا یو سیستم موجود دی، دواله کودریش پسه زره کسان کار کوي، کمپیوټری نظام دی، هلته ثبت او رجستریشن د معلم او معاش د وزیر د خانه دی توده شوی، معاش د وزارت مالیه لخوا توده شوی، د مستوفیت لخوا توده شوی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څار د ادارې مشر جان سوپ کو په افغانستان کې د امریکا د مالی ورکوونکو د پیسو د ځای کېدو په اړه ویلي موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې د یو داسې افغانستان د جوړېدو لپاره کار وکړو چې د خپلو خلکو ملاتړ ولري، څو بد عناصر له صحنې لرې وساتي. د نوموړي په خبره د خلکو دا ملاتړ هغه مهال له لاسه وځي کله چې ستاسو لخوا جوړ شوي څیزونه او آبادي له منځه ځي.
د بلخ د سرپرست والی ویاند د تمامد نور لخوا د ملیشو د جوړولو خبره رد کړي. د پرون لازادې رډو سره په خبرو کې ویل د بلخ سرپرست والی د ځینو امنیتي تړونونو پر مټ د دې ولایت په ځینو سیمو کې د پوځي عملیاتو مشري کوي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د بلخ د سرپرست والی د دفتر مسؤلین وایي چې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په هیواد کې د ملیشو د جوړولو کلک مخالف دی. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د بشر د حقونو د سازمان یو سیډون کې د عطا محمد نور لخوا د ملیشو پر احتمالي جوړولو اندېښنه ښودلې ده. د بلخ د سرپرست والی ویان منیر فرهاد د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اندېښنې بې بنسټه وبللې. خاغلی فرهاد وویل عطا محمد نور له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د ځینو امنیتي تړونونو پر مټ چې ټول امنیتي ځواکونه پکې برخه لري د بلخ ولایت په ځینو سیمو کې د یو لړ عملیاتو مشري کړې ده.
د بلخ والی په هیواد کې د ملیشو د جوړولو مخالف دی. لومړی کس و چې خپل قلیوری ډی ډی آر کړ تل د امنیتي ځواکونو په متمرکز کولو تاکید کوي. موږ په دې اړه د بشر د حقونو د سازمان راپور په کلکه سر ردوو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د بشر د حقونو سازمان په دې عملیاتو کې د بلخ د سرپرست والی د عملیاتو پر مشرۍ اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان یو څېړونکي له امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې باوري اسناد شته چې عطا محمد نور د سیمه ییزو ملیشو پر جوړولو او تمویلولو چې د بشر له حقونو څخه سرغړونه ګڼل کیږي لاس پورې کړی دی. د دې سازمان یو څېړونکي پیتر شیاګاسمن ویلي چې د بلخ سرپرست والی یا په خپله په دې کړو کې لاس لري او یا هم د دې چارو په درولو او حساب ورکولو کې پاتې راغلی دی. سموده مخکې د افغانستان د بشر د حقونو سازمان د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن کړی و، خو د بلخ سرپرست والی دغه تورونه رد کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دفاع د وزارت د چارواکو نظر ولرو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
آزادي خبری مجله اوري.
د بلوچستان ملیشیا ځواکونه ادعا کړې چې د دې ایالت په سرحدي سیمه چمن کې له افغانستان نه وراوښتي دوه مشکوک کسان نیولې دي چې وایي د کراچۍ اوسیدونکي دي او په لندن کې د متحده قومي غورځنګ د وژل شوي مشر عمران فاروق په وژنه کې لاس درلود. بارکوال میخیل په اړه رپورټ لري.
د پنجشنبې په ماښام د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو دفتر یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې د ایالت په سرحدي ښار چمن کې د دوو مشکوکو کسانو د نیولو ادعا کړې وه. د ملیشیا ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لیږلې اعلامیه کې ویلي، دغه دوه کسان د افغانستان پولې ته نږدې هغه وخت نیول سوي چې وایي له افغانستانه د پاکستان خاورې ته راوښتي وو. د خان واسي په وینا نیول سوي کسان خالد شمیم او محسن علي نومیږي او د پاکستان له یوه سیاسي ګوند سره تړاو لري. د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان د دغو کسانو د نیولو په تړاو تیر ماخوستن د پاکستان د کورونایو چارو مرکزي وزیر چودري نثار علي خان ته ټلیفون کړی او په دې اړه یې معلومات ورکړی دی چې د پاکستان د دولتي ټلویزیون د خبر له مخې د کورونایو چارو وزیر ورته امر کړی چې نیول سوي کسان د نورو څېړنو لپاره اسلام آباد ته انتقال کړي. تر دې وروسته ملیشیا ځواکونو نیول سوي کسان د پاکستان د پلټنو مرکزي ادارې یا اف آی ای ته سپارلي چې تر لومړنیو پوښتنو ګرویژنو وروسته یې هغوی د پاکستان د متحده قومي غورځنګ غړي للی او ادعا کوي چې دغه کسان د دې ګوند د یوه مشر ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې لاس لري. یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند د دغو کسانو د نیولو په اړه رویټرز خبري اژانس ته ویلي، دغه دوه کسان د متحده قومي غورځنګ فعالان دي چې یو پر عمران فاروق د خنجر په وسیله په برید کې مستقیم لاس لري او د دویم تن په اړه ویل کېږي چې برید کوونکي ته یې د حملې زمینه برابره کړې وه. رویټرز خبري اژانس وایي له دوی څخه یو تن محسن علي 15 کاله وړاندې د عمران فاروق تر وژنې 2 ساعته وروسته له لندن وتلی وو او سکاټلینډ یارډ یا د لندن پولیسو ته مطلب وو. بل لور ته د متحده قومي غورځنګ رابطه کمیټې له خپل ګوند سره د دغو نیول سویو کسانو تړاو رد کړی او رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې یې ویلي، د دغو دوو کسانو د نیولو پورې دا و د باور اندازه له دې لګېدای سي چې د دوی په اړه له تیرو 4 کلونو راهیسې ویل کېږي چې دوی نیول سوي او د یوې استخباراتي ادارې په توقیب کې دي، خو نن ښوول کېږي چې دوی اوس نیول سوي دي. مګر پر دې واقعیت برسېره چې هغوی څوک دي، چیرې او کله نیول سوي، له متحده قومي غورځنګ سره هیڅ تړاو نه لري. ډاکټر عمران فاروق د متحده قومي غورځنګ له مشرانو څخه و چې په کراچۍ ښار کې د ملکي خلکو په وژنو، شکنجه کولو او نورو جرمونو تورن وو او په لندن کې د پناه اخیستلو غوښتنه کوله چې د 2010 میلادي کال په سپتمبر کې په لندن کې له کاره د کور پر لاره نامعلومو کسانو د خنجر په وسیله حمله پرې وکړه او ویې واژه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادي رادیو نه.
د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویل شوی چې د اوکراین د جګړې له کبله روسیا په نړۍ کې د پناه غوښتونکو په یو لوی کوربه هیواد بدل شوی. احصایې ښیي چې روسیه د نورو هیوادونو تر اتباعو د اوکراین وګړو ته په اسانه پناه ورکوي. عصمت سروان په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ په راپور کې ویل شوی چې د اوکراین د جګړو له پایله تر اوسه پورې تر 2,100,000 زیات خلک د موقتی پناه لپاره روسیې ته تللي دي، چې دا په 2014 میلادي کال کې د هغو کډوالو په سلو کې 9 نوي کېږي چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړې ده. له بلې خوا د ملګرو ملتو د کډوالو اداره وایي 3,300,000 نور د جګړو له کبله د 2014 کال تر پایه په اوکراین کې دننه بې ځایه شوي او 19,000 اوکراینیانو نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. روسیه په 2014 میلادي کال د 90% پناه غوښتونکو پناه منلې ده. د بشري حقوقو ډلې وایي د اوکرایني کډوالو د منلو پروسه په روسیه کې د نورو کډوالو د منلو له بهیر سره توپیر لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې نږدې 1,000,000 بهرنیانو روسیې ته د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي چې انتظار دي. په تیرو کلونو کې روسي چارواکي په دې بدنامه ول چې د نورو هیوادونو له مهاجرو سره بد چلند کوي او یوازې په سلو کې 15 پناه غوښتونکي مني. د روسیې د قوانینو له مخې کوم کسان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ځي او د پناه غوښتنه کوي، لومړی باید په 24 ساعتونو کې د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې څانګې ته مراجعه وکړي. که څوک ځنډ وکړي، بندي کیږي او د پناه غوښتلو پروسه یې هم ځنډول کیږي. خو د اوکراینی پناه غوښتونکو په برخه کې د روسیې چلند یو مخ توپیر لري. د اوکراین د ختیځ په جګړو کې تر اوسه پورې 6,400 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین حکومت او لویدیز هیوادونه پر روسیې تور پوری کوي چې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او هغو ته د عسکرو ترڅنګ درنه وسله هم ورکوي.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسوو. دا مو لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله وه. بله نیم ساعت خبری مجله زموږ د ټولې ورځې خبرونې لا په مخ کې پرتې دي. اته بجې به بیا له نورو خبرونو او رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې یم. اوس مایکروفون سلطان محمد سرور ته سپارم.
انصاب عزیز تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. تاجیکستان با ابراز نگرانی میگوید که صدها جنگجوی گروه های افراطی در شمال افغانستان گرد هم آمدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب مجله خبری صبح امروز جمعه 2 ماه مبارک رمضان و 19 جون داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. دو مقام بلند رتبه امنیتی تاجیکستان می گویند که صدها نفر از گروه های مختلف افراطی در ولایت شمال افغانستان که با تاجیکستان هم سرحد می باشند تجمع کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که طرح کتبی خود برای اصلاحات در سیستم انتخاباتی را به رئیس جمهور فرستاده است. IMF یا صندوق بین المللی پول با یونان هشدار داد که برای پرداخت دین‌های بزرگ این کشور دیگر مهلت داده نخواهد شد و ملل متحد می‌گوید که روسیه به علت جنگ اوکراین و بزرگترین میزبان پناهجویان در جهان تبدیل شده است. تفصیل اخبار. دو مقام بلند رتبه امنیتی تاجیکستان گفتند که صدها نفر از گروه های مختلف افراطی در ولایات شمال افغانستان که با تاجیکستان هم سرحد می باشند تجمع کردند. شیرعلی خیراللایف مشاور امنیت ملی رئیس جمهور تاجیکستان و رجب علی رحمان علی قماندان قوای سرحدی این کشور دیروز در شورای قماندانان سرحدی کشورهای مستقل مشترک المنافع در دوشنبه در این مورد صحبت کردند. رجب علی اظهار داشت که بیش از 1500 جنگجوی افراطی در مناطق همسرحد با تاجیکستان در ولایات قندوز، تخار و بدخشان جمع شدند. اما زمان الدین اتاشه نظامی سفارت افغانستان در دوشنبه بر رادیو آزادی گفت این افراد در داخل ولایت‌های افغانستان می باشند و در نزدیکی سرحدات تاجیکستان نیستند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در مجله دنبال می کنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که طرح کتبی خود برای اصلاحات در سیستم انتخاباتی را به رئیس جمهور فرستاده است. عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون انتخابات بر رادیو آزادی گفت که در این طرح راه‌های چگونگی انتخابات ولسی جرگه پیشنهاد شده است.
در این دور انتخابات فیض لست رای دهندگان هم موجود باشه، متوازن ساختن مراکز رای دهی وجود داشته باشه. تغییر در طرز عمل نواحی و مکانیزم هایی که بر مبنای این پروسه عملیاتی انتخابات پیش برده میشه در او باید تغییرات موجود میاد.
این طرح که تقریبا 50 صفحه دارد و در سه ماه تهیه شده، تأمین امنیت، تقسیم توزیع تذکره های الکترونیکی، سرشماری در سرتاسر افغانستان، اصلاح قوانین انتخاباتی و وظایف کمیسیون های انتخاباتی را مد نظر گرفته است. دوره کاری ولسی جرگه در اول ماه سرطان به پایان می رسد، ولی انتخابات پارلمانی به علت اختلافات در مورد سیستم انتخاباتی در وقت معین آن برگزار شده نمی تواند. افغانستان برای اولین بار می تواند محصولات خود را آنلاین عرضه کند. آذرخش حافظی رئیس روابط خارجی اتاقهای تجارت افغانستان به رادیو آزادی گفت از طریق بازار آنلاین افغانستان می تواند محصولات زراعتی و صنایع دستی خود را به فروش برساند.
اصلا این تشبث از طرف شرکت مختلف افغان امارات صورت می گیرد. اتاق ایر استقبال کرده و حمایه میکنه. هدف رسیدن به یک تجارت مدرن است که در دنیا حال رواج شده، چون اگر این تجارت صورت بگیره و 50% تجارت افغانستان صورت بگیره و $5 بیلیون میده.
یک شرکت چند ملتی به نام پراید گروپ در دبی برای اجرای این پروژه $20 میلیون اختصاص داده است. رادیو آزادی. مقامات پاکستان میگویند که در رابطه با قتل 5 سال قبل یک سیاستمدار پاکستانی در لندن 2 نفر را بازداشت کردند. با گفته مقامات پاکستانی، محسن علی که چند ساعت بعد از کشته شدن عمران فاروق از بریتانیا خارج شده بود و پلیس این کشور در جستجوی وی بودند، و همچنین خالد شمیم زمان دستگیر شدند که از افغانستان به ایالت بلوچستان داخل می شدند. عمران فاروق یکی از مؤسسین جنبش قومی مهاجر در پاکستان محسوب می شود که پایگاه عمده آن در شهر کراچی می باشد. کریستین لاگارد، رئیس IMF یا صندوق بین المللی پول، به یونان هشدار داد که برای پرداخت قرضهای بزرگ این کشور دیگر مهلت دادن نخواهد شد. او در حالی در این مورد صحبت می کند که وزرای اتحادیه اروپا در مورد احتمال تأخیر مهلت پرداخت قرضهای یونان بر بی پلان یا طرح بی کار می کنند. مجلس سنای امریکا با وجود اعتراضهای قصر سفید، لایحه 612 میلیارد دلاری پالیسی دفاعی این کشور را تصویب کرد. این لایحه خواهان دادن اسلحه به اوکراین می باشد، از بستن قرارگاه‌های بیشتر ممانعت می کند و ادامه حبس زندانیان مظنون در محبس گوانتانامو را برای رئیس جمهور امریکا مشکل می سازد. مجلس سنای امریکا این لایحه را با 71 رأی موافق و 25 رأی مخالف تصویب کرد. رئیس جمهور اوباما گفته است که این لایحه را ویتو می کند. از جمله 185 هزار مهاجری که در 3 ماه اول سال جاری به اروپا رسیدن، نصف آنها از افغانستان، سوریه و کوسوفو می باشند. نظر به گزارش کمیسیون اروپا، در مقایسه با عین زمان در سال گذشته تعداد مهاجرین کوسوفو بیشتر شده است و از جمله رقم ذکر شده 50 هزار نفر آنها از اتباع کوسوفو می باشند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تاجیکستان با ابراز نگرانی میگوید که صدها جنگجوی گروه‌های افراطی در شمال افغانستان گرد هم آمدند. شماری از باشندگان کابل و ولایات افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند که به خاطر ماه مبارک رمضان از کشتار و خونریزی دست بکشند.
از دولت خود تقاضا داره که تا این ماه مبارک رمضان پیشینی داریم این به یک صلح تشه. از مخالفین این تقاضا را داره که بیان با پروسه صلح بپیوندن.
و در یک گزارش دیگر میشنوید که ملل متحد میگوید روسیه در نتیجه جنگ در اوکراین با بزرگترین میزبان پناهندگان در جهان تبدیل شده است. گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام رنگ‌های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم که 4 طفل دارد و محصل پوهنتون هم میباشد.
میشه خودم معرفی کنین؟
بله، اسمم مریم الکوزای، محصل سال 4م 15 ادبیات هستم. ارسی کردیم، طفلم دارم، 4 طفل دارم.
دو مقام بلند رتبه امنیتی تاجیکستان گفتند که صدها نفر از گروه‌های مختلف افراطی در ولایات شمال افغانستان که با تاجیکستان همسرحد می‌باشند تجمع کردند. آنها در این مورد در اجلاس دیروز شورای قماندانان مرزی کشورهای مستقل مشترک المنافع در دوشنبه صحبت کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم سید سمیع عباس می‌شنوید.
یک مشاور امنیتی رئیس جمهور تاجیکستان و یک مقام بلند رتبه امنیتی جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع اظهار نمودند که در آن سوی سرحد تاجیکستان در خاک افغانستان تعداد زیاد شورشیان مربوط به گروه‌های مختلف افراطی جمع شدند. شیرعلی خیرالایف، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور تاجیکستان، دیروز در شورای قماندانان سرحدی کشورهای مستقل مشترک المنافع در شهر دوشنبه اظهار داشت بزرگترین مسئولیت امروز و فردا این است که از رقابت‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ در آسیای میانه جلوگیری شود، زیرا این منطقه روز به روز به تهدید بیشتر تروریسم روبرو می‌باشد. خیرالایف در اشاره به مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان گفت افرادگرایان برملا برای تشکیل یک مرکز جنگی در منطقه سعی دارند و می خواهند با استفاده از قوای نظامی برای گرفتن قدرت در این کشورها تلاش کنند. از سوی دیگر قماندان قوای مرزی تاجیکستان رجب علی رحمان علی می گوید افراد مسلح افراطی در 3 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان تمرکز کردند و تعداد آنها به بیش از 1500 نفر می رسد.
ما را به خصوص وضع در تخار، قندوز و بدخشان افغانستان که هم مرز با تاجیکستان هستند نگران کرده است، زیرا در این ولایت ها از ماه اپریل به این سو زد و خورد ها قطع نمی شود. مقامات تاجیکستان و افغانستان پیوسته با هم در مورد وضع منطقه های مرزی تبادل اطلاع دارند و در این زمینه همکاری های گسترده را براه ماندند.
رحمان علی که در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران معلومات میداد اظهار داشت که تعداد افراد مسلح تندرو در ولسوالی های امام صاحب و دشت ارچی ولایت کندوز نیز زیاد می باشد. مقام تاجیکی افسود که این افراد با گروه های طالبان، القاعده، داعش، حرکت اسلامی ازبکستان و انصار الله منصوب می باشند. یک مقام سفارت افغانستان در شهر دوشنبه گفته است که یک تعداد افراد در ولایت شمالی افغانستان جمع شدند ولی شمار دقیق آنها معلوم نیست و آنها در مناطق مرزی هم نیستند بلکه در 3 ولایت افغانستان تجمع کردند. اتشه نظامی سفارت افغانستان در تاجیکستان زمان الدین زمان به خبرنگار رادیو آزادی گفت که بر ضد این افراد عملیات شروع شده است.
عملیات فعلا جریان داره، بایستگی پیش میره، وضعیت خوب است، ساعت کنترل است. اون نگرانی که ماه قبل بود نگرانی رفع شده.
افغانستان با 3 کشور آسیای میانه تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان مجموعا 2340 کیلومتر سرحد مشترک دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از باشندگان شهر کابل و ولایات افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ در کشور می‌خواهند تا به احترام ماه مبارک رمضان از کشتار و خونریزی دست بردارند. آنها به خصوص از مخالفان مسلح دولت می‌خواهند تا از حملات دهشت افغانی و کشتار افراد ملکی در این ماه جلوگیری کنند. همکارم ویدا برکی دیروز با چند تن از شهریان کابل صحبت نموده، گزارش مفصلی دارد که با هم می‌شنویم.
بیشتر افغانها که از جنگ و خونریزی به شدت خسته شدند میگویند حداقل در ماه مبارک رمضان تحمل شنیدن خبرهای کشته شدن افراد بیگناه در عملیات‌های نظامی و حملات تروریستی در این کشور را ندارند. در روز نخست ماه مبارک رمضان سر به شهر کابل زدم و خواستم بدانم که چه چیزی برای باشندگان کابل در ماه رمضان بیشتر از همه اهمیت دارد. برایم خیلی دردآور بود اینکه بیشتر مردم روزه بدهن در این روز گرم آفتابی نفرت و انزجارشان را از جنگ و بدامنی ابراز کرده می گفتند تشنه صلح و آرامش در کشورشان هستند.
چارک چله بابا اونجا؟
یک چارک بده. اسم ما صابر است، کاروبار ما ترکاری فروشی است. از دولت خود تقاضا داریم که تا ماه مبارک رمضان پیشگیری داریم این به یک صلح تشه. از مخالفین این تقاضا را داریم که بیان با پروسه صلح بپیوندن.
یکی دیگر از باشنده های شهر کابل میگوید با آنکه در چند ماه اخیر میزان بیکاری در این شهر افزایش یافته، اما صلح و امنیت برایش با ارزش تر از درآمد ناچیزی است که از کارش به دست می آورد.
نام من اسک فیضالله، در پول یک پیسگی من موچیگری میکنم. کار بارم نیست، روز روزگارم نیست، مردم درس میخوره که باش انتحاری نشد، اگه نشد خون ریختاندن. خب اسلام بیخی آرام است که مردم هم بیگنای آرام میکشن به بیبای مبارک رمضان.
اکثریت باشندگان ولایات مختلف افغانستان که جنگ های چند دهه اخیر را با گوشت و پوستشان لمس کردند نیز میگویند که دوست دارند تا ماه رمضان را در آرامش کامل سپری نمایند.
احمد خالد درانی هستم، یکی از شهروندان ولایت کندوز. پیام به تمام کسایی که مخالف دولت نیکی البته مخالف بشر بوده باشه، این پیام است که لطفاً بیای از جنگ، از آدمکشی دست برداره. خواهش می است که در ماه مبارک رمضان لطفاً از جنگ و از این بدبختی‌ها دوری کنند.
ولی اولا باشنده ولسوالی نادلی ولایت هلمند میگوید که مسلمانان باید فلسفه ماه مبارک رمضان را که همانا دوری از شر و فساد در اجتماع است رعایت کنند.
این یک ماه صلح، دوستی، اتحاد و عبادت است. در این ماه باید مردم آرام باشند، نه اینکه به خاطر جنگ ها از خانه هایشان بیجا شوند. دولت و مخالفین دولت بگذارند تا مردم در این ماه در خانه هایشان به عبادت بپردازند و حداقل از جنگ و برادرکشی در این ماه دست بردارند.
نگرانی مردم از ادامه جنگ و خونریزی در حال مطرح می شود که رئیس جمهور اشرف غنی در پیامش به مناسبت ماه مبارک رمضان تاکید کرده که حکومت افغانستان خواهان صلح است و نمی خواهد تا جنگ گسترش یابد. وی در این پیام گفته با کسانی که ندای صلح را با جنگ پاسخ می گویند مبارزه خواهد شد. اما پیش از این طالبان مسلح گفتند که در ماه رمضان نیز به حملاتشان ادامه خواهند داد. عالمان دین میگویند که ماه مبارک رمضان اساساً ماه خودسازی، خویشتنداری و پرهیز از گناهان است.
دوستان عزیز، همکارم ویدا برکی از کابل گزارش میداد. مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. ساعت 7:45 دقیقه صبح است. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. دو مقام بلند رتبه امنیتی تاجیکستان گفتند که صدها نفر از گروه های مختلف افراطی در ولایت های شمال افغانستان که با تاجیکستان همسرحد می باشند تجمع کرده اند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که طرح کتبی خود برای اصلاحات در سیستم انتخاباتی را به رئیس جمهور فرستاده است. مقامات پاکستان میگویند که در رابطه با قتل 5 سال قبل یک سیاستمدار پاکستانی در لندن 2 نفر را بازداشت کردند. کریستین لاگارد رئیس IMF یا صندوق بین المللی پول به یونان هشدار داد که برای پرداخت قرضهای بزرگ آن دیگر مهلت داده نخواهد شد. مجلس سنای امریکا با وجود اعتراضهای قصر سفید لایحه 612 میلیارد دلاری پالیسی دفاعی این کشور را تصویب کرد. از جمله 185 هزار مهاجر که در 3 ماه اول سال جاری به اروپا رسیده اند، نصف آنها از افغانستان، سوریه و کوسوفو می باشند. و مسن‌ترین فرد جهان به عمر 116 سالگی در خانه خود در دیترویت امریکا درگذشت. دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در این قسمت برنامه بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. رادیو آزادی. روزنامه دیپلمات در عنوان یک مطلب خود می‌پرسد که چرا طالبان افغانستان می‌خواهند که گروه دولت اسلامی از این کشور خود را دور نگه دارد. در این مطلب به نامه سرگشاده اخیر به ابوبکر بغدادی رهبر گروه دولت اسلامی اشاره شده که در آن طالبان از وی خواستند که در افغانستان جبهات موازی ایجاد نکند. دیپلمات از تأسیس شورای خراسان توسط دولت اسلامی در اوایل سال جاری یادآوری کرده می گوید که شمار از رهبران سابق طالبان پاکستانی نیز در آن شاملند. روزنامه از برخوردهای اخیر میان طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان نیز یادآوری کرده میگوید که نامه سرگشاده طالبان به این گروه که در رسانه‌ها نیز منتشر شد بیانگر نگرانی روزافزون آنها از گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی میباشد. در حالی که دیپلمات درباره نزاع میان طالبان و گروه دولت اسلامی یک مطلب نشر کرده است، نشریه آنلاین کانورسیشن زیر عنوان دستان اجانب را از افغانستان کوتاه سازید یک مطلب طولانی نوشته است. نشریه می نویسد افغانستان در طول تاریخ خود میدان کشمکش بازی بزرگ برای تسلط در منطقه بود و این کشور که اکنون نسبت به گذشته دولت ضعیف دارد و دچار اختلافات قومی می باشد در خط مقدم جنگ در برابر تروریسم قرار دارد. نشریه کانورسیشن می افزاید که افغانستان باری دیگر میدان جنگ نیابتی قدرت‌های بزرگ شده است و اگر هدف از یک صلح دوامدار در افغانستان باشد، اصول بازی کنونی باید تغییر یابد. نویسنده مطلب می افزاید در حالی که امریکا نیروهای خود را از افغانستان خارج می سازد، قدرت‌های منطقه چون پاکستان، ایران، هند، عربستان سعودی و چین که در این اواخر برای افزایش نفوذ خود در افغانستان تمایل نشان داده اند، باید از سیاست این کشور دور باشند. نشریه کانورسیشن به حکومت افغانستان نیز سفارش می کند که حاکمیت ملی خود را اعاده کند و از نفوذ خارجیان در سیاست داخلی خود جلوگیری نماید. یک پیلوت شرکت هوایی اتریش از انتقال یک زن افغان که از این کشور اخراج شده بود خودداری کرد. این خانم که از کشور بلغاریه به اتریش رفته و درخواست پناهندگی داده بود، باید دوباره به بلغاریا ارسال می شد. اما این خانم تأکید دارد که در بلغاریا با وی روش نامناسب صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را از همکارم سید سمی عباس می شنوید.
عمله شرکت هوایی اتریش حاضر نشدند یک خانم افغان را که پلیس اتریش میخواست او را اخراج کند به طیاره قبول کنند. صفحه انگلیسی زبان اینترنت اتریش به نام دی لوکال نوشته است پلیس این کشور خانم افغان به نام لیلا را با موتر به میدان هوایی انتقال داده و طبق مقرره دبلین میخواست او را به کشور رهسپار کند که از آنجا به اتریش آمده بود، اما عمله طیاره حاضر نشدند که این خانم را تسلیم بگیرند. لیلای 36 ساله که در بلغاریه به حیث ترجمان کار میکرد اظهار میدارد که در این کشور با وی رفتار بسیار نامناسب صورت گرفته که در نتیجه آن او با تکالیف روانی مبتلا شده است. بعد از آن که پیلوت طیاره از تسلیم گرفتن این خانم خودداری کرد، پلیس او را با خود به دفتر پلیس برد. بعدن پلیس این خانم را دوباره از مرکز توقیف رها کرد، اما درباره تاریخ اخراج دوباره لیلا معلومات داده نشد. طرفداران باقی ماندن لیلا در اتریش میگویند که این خانم از بلغاریه خاطرات بد دارد و باید به او اجازه داده شود که در اتریش زندگی کند. لیلا در سال 2013 میلادی به بلغاریه رفته و بعداً از این کشور به اتریش رفته است. شرکت هوایی اتریش حاضر نشده است که در مورد قضیه لیلا صحبت کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:52 دقیقه صبح است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری صبحگاهی به رویدادها و مسائل مهم جهان و منطقه می پردازیم. از اعلان خلافت گروه دولت اسلامی حدود یک سال سپری می شود. در گزارش آژانس خبرگزاری فرانسه آمده است که گروه دولت اسلامی از آن زمان تا حال به رسواترین سازمان تندرو در جهان مبدل شده و با اعمال تندروی ترس و هراس و با اعمال تندروی ترس و هراس ایجاد کرده است. همکارم ستار فروغ جزئیات برخی از بخشای این گزارش را پیشکش می کند.
فرانس پرس می نویسد که گروه دولت اسلامی در 29 ماه جون سال 2014 میلادی خلافت خود را اعلان کرد و از مسلمانها در سراسر جهان خواست که به ابوبکر البغدادی رهبر عراقی این گروه بیعت نمایند. این گروه با پیشروی گسترده در عراق و تصرف شهر موصل و بخشای از ولایات نینوا، کرکوک، صلاح الدین، انبار و دیاله در اواسط سال 2014 خبرساز شد. در سوریه تقریبا تمام ولایت رقه و بسیاری بخشای ولایت دیر الزور که سرشار از منابع نفتی است در کنترل این گروه قرار دارد. گروه دولت اسلامی صرف در ماه می شهر رمادی ولایت انبار عراق و شهر باستانی پالمیرا در سوریه را تصرف نمود. اما این گروه با از دست دادن کنترل شهر تکریت در عراق و شهرک سرحدی تل ابیاس در سوریه با شکست هم مواجه شده است. به اساس گزارش فرانس پرس، جنگجویان گروه دولت اسلامی در جون پارسال تقریبا 1700 جوان را بازداشت و اعدام کردند. بسیاری این افراد شیعه های بودند که تازه در یک پایگاه نظامی در نزدیک تکریت استخدام شده بودند. این گروه در سوریه نیز عمل مشابه را در برابر مخالفین به شمول قبیله سنی شیطات انجام داد و بر بنیاد تخمین ها 700 تن از اعضایش را پس از آن به قتل رساند که آنها دست به خیزش زدند.
گروه دولت اسلامی پس از تصرف یک پایگاه در ولایت رقه دست به کشتار جمعی سربازان در سوریه نیز زد. پیتر هارلینگ از گروه بین المللی بحران به فرانس پرس گفته که گروه دولت اسلامی این قابلیت را نشان داده است که واقع‌بین باشد. به طور مثال قسمی که مناطق باستانی را در عراق با بلدوزر تخریب کرد این کار را در پالمیرا انجام نداد. با گفته وی گروه دولت اسلامی می دانست که شهرک پالمیرا در فهرست میراث‌های جهانی یونسکو درج است و تخریب آن شاید مردم را بر ضد این گروه قرار دهد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. گزارش های مسائل مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. در یک گزارش سازمان ملل متحد آمده است در نتیجه جنگ اوکراین روسیه به بزرگترین میزبان پناهندگان در جهان تبدیل شده است. نظر به گزارش، ارقام نشان می دهد که روسیه برای قبولی افرادی که از اوکراین می آیند نسبت به پناهجویان کشورهای دیگر تمایل بیشتر نشان می دهد. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را همکارم سید سمیع عباس پیشکش می کند.
در گزارش کمیساری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR آمده است که از آغاز جنگ ها در اوکراین بیش از 271,000 نفر برای پناهندگی موقتی به روسیه مراجعه کردند که 99% تمام پناهجویان را در سال 2014 در روسیه تشکیل می دهند. از سوی دیگر اداره مهاجرین ملل متحد اظهار می دارد که 823,000 نفر دیگر به خاطر جنگ ها تا پایان سال 2014 در داخل اوکراین بیجا شدند و 19,000 اوکراینی دیگر به کشورهای دیگر پناه بردند. روسیه پناهندگی 90% پناهجویان را در سال 2014 قبول کرده است. گروه های حقوق بشر می گویند قبولی مهاجرین اوکراین با پروسه پناهندگی دیگران در روسیه تفاوت دارد، زیرا در سالهای گذشته در حدود 1,000,000 خارجی به روسیه درخواست پناهندگی داده و انتظار پروسه کار بودند. در سالهای گذشته مقامات روسیه بدنام بودند که با پناهجویان از کشورهای دیگر رفتار مناسب ندارند و درجه قبولی پناهندگی در روسیه صرف 5% بود. به اساس قوانین روسیه افرادی که غیر قانونی به این کشور می روند و خواهان پناهندگی می باشند اول باید در ظرف 24 ساعت به شعبه محلی وزارت داخله مراجعه کنند. آنهایی که دیر می کنند به احتمال حبس روبرو می باشند و پروسه پناهندگی آنها نیز تأخیر می شود. اما در رابطه با پناهجویان اوکراینی این وضعیت کاملا فرق دارد.
رنگ‌های
زندگی.
میشه خودم معرفی کنین؟
بله، اسم مریم الکوزای، محصل سال 4م 15 ادبیات هستم. ارسی کردیم، طفلم دارم، 4 طفل دارم.
ام محصل هستین، ام ارسی مثلا کردین، خانواده دارین، بله. اطفال است. آیا به درستان رسیده میتونین؟
بسیار مشکل است به درس رسیدگی، به بسیار مشکل میخوام دیگه درس بخونم، مشکلات است در خانه. خب بازم دیگه تعامل میکنم، میخونم درس. ما
کس مثلا ممانعت نداره که خودت باید خانه داری کنی یا اولادا را نگاه کنی درس نخونی؟
قبلا چوارم زیاد ممانعت میکرد، مرا نمیخواست که بیایم درس بخونم. بس به مرور زمان امروش صحبت کردم، دلایل بسیار خوب برش گفتم، بس مرا اجازه داد که اومدم درس بخونم.
حالا چطور از زندگی راضی هستی؟
خوب از بالا راضی هستم، از فامیلم، از خانه مزمت راضی هستم.
اگر یک سوال کنم که مثلا به نظر خودت رنگ زندگی چی است؟ چه قسم می‌بینی رنگ زندگی ره؟
من رنگ زندگی، من همیشه ناامید نمی‌باشم، رنگ روشن می‌بینم.
چی مثلا آرزو داری که چی گونه اولادا را کلان بسازی، چی شون، چی کنن؟
من آرزو دارم که اگر به خیر پنتون ما خلاص کنم، یک جای وظیفه داشته باشم، بتونم به اولادایم رسیدگی کنم، به همه چیزشان، به تحصیلاتشان، که داینده یک انسانای خوب با شخصیت در کشور جامعه تقدیم کنم.
از کار خانه چی زیاد دوست داری و چی بدت میآید؟
از کار خانه من زیادتر من دیگ پختن دوست دارم، زیاد دیگ پخته کنم، خوب غذای رقم رقم پخته کنم و از کار که زیاد بدم میاد اتوکاری است.
باز برای کی میمونی اتوکاری؟
اتوکاری را بیشتر قد از زیاد کالا را اتوام نمیکنم، اگر اتوام کنم بسیار کم خودم میکنم دیگه، اما دوست ندارم اتوکارم.
چطور شوهرتان همراهتون کمک میکنه در کارهای خانه؟
بله شوهرم بسیار همراهیم کمک میکنه، بسیار زیاد خوش هستم راضی هستم ازش، ده من مهارت همراهیم کمک کرده، اگر کمک از اون ای بود من نمیتونستم پیش رفته.
اتوکاری را چطور سر از اونا نمیکنی؟
زیادتر وقت دیگه اتوکاری که میباشه باز میگه که لباسای خودش اتو میکنم، تو را درست نمیکنی خودش اتو کالا را اتو میکنه.
خاطر که خوش نداری میفهمه خراب اتو میکنی. خب موفق باشین در زندگیتون، خوشبخت باشین.
تشکر، زنده باشین.
سلامت شما. تشکر.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگهای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org. شنوندگان عزیز، در برنامه ساعت 9 من سلطان محمد سرور با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را